السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام او بجې شوې ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې په توشي بو کې زمو همکار فریده سیال مختوړیو نن هم پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې په تیرې بیا ځوانان څومره عدالت لاسرسی لري خو په لږ سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت شارز د فری رافایل یودی چې په افغانستان کې د ښوونځي له شپېتو د زیاتو زده کوونکو مسمومېدل یو ګټون یو بوږنوونکی جنایت بللی او په یوه ټویټ کې ټولو ته د عاجله روغتیا د هیلې تر څنګ ویلي چې هر ماشوم د زده کړې او ښه خوندیتوب لپاره د خوندي ځای مستحق دی او ښوونځي باید امن ځایونه وي. راپورونو له مخې دا پېښه وړ مورز د سرپل ولایت سنچارک ولسوالۍ په دو ښوونځیو کې رامنځته شوې او ویل شوي چې شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه تنه نور مسموم شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیلا مسرالی هم د غونجنو د مسمومېدو پر خبر ژوره خوښنی څرګنده کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې واکمن چارواکي دې ته اړتیا لري چې د دغه بوږنوونکو جنایت پېښه تعقیب کړي. هغې ویل د تعلیم حق د ټولو ماشومانو انساني حق دی او ښوونځي باید امن ځایونه وي. د مخې ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف هم پر دې پېښې اندېښنه ښودلې او له واکمنو چارواکو یې غوښتي وو چې دا پېښه د سمدستي وڅېړي او عاملین دې ونیسي. چارواکو نه دي ویلي چې دغه نجونې په څه ډول مسموم شوي خو په سرپل کې دا پېښه داسې مهال شوې چې د 2021 میلادي کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس سرپرست حکومت له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړې او پر دې سربېره د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 250,000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثره یې په 2014 میلادي کال له پاکستان د هیواد څخه کډه شوي دي. سیګار نن سېشنبې په یو ټویټ کې د دې خبرې ترڅنګ کډوال تر ټولو زیانګالي خلک بللي چې د ملګرو ملتونو په وینا 94% یې خوړو او 95% یې سرپناه ته اړتیا لري او 40% یې هم روغتیایي خدمتونو ته. اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د وزیرستانونو اوسیدونکي دي چې هغه مهال په سیمه کې سخت دریز وسلوالو په وړاندې د پاکستان د پوځ د پراخو عملیاتو په نتیجه کې له پولې د افغانستان خواته راوښتي او اکثره یې په خوست او نورو څنګلورو ولایتونو کې په کمپونو او نورو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. خپل سیمو ته د دغو کډوالو د بیرته ستنولو لپاره هڅو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو نن سېشنبې په کور دننه جوړ شوی لومړنی داسې بلاستیک توغندی وښود چې تر غږه چټک ځي. د ایران دولتي رسنیو د دې هیواد د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چارواکو له قوله ویلي چې له فتح په نوم دغه هایپر سونیک توغندی له هر ډول دفاعي چتر څخه تیریږي خو د دغه ادعا په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. د راپورونو له مخې د دغه نوي توغندي د ښودلو په مراسمو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانانو او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي چې د دغه توغندي نوم د پخپله غوره کړی ګډون کړی و. رئیسي وویل موږ نن داسې احساس کوو چې د حملو د مخنیوي لپاره یو ځواک رامنځته شوی دی. د ایران د هوایي فضایي ځواکونو قمندان امیر علي حجزاده ویلي چې دغه نوی توغندی کولی شي په یوه ساعت کې 15,500 کیلومتره واټن ووهي. خو د لویدیځ چارواکو ویلي چې ایران تل د خپلو نویو توغندیو په اړه مبالغه کوي. اوکراینی چارواکو پر روسي تور لګولی چې د دې هیواد په اشغال شوي جنوب کې پر دنیپر سیند جوړ د برېښنا بند الوزولی دی. د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په وینا دې کار د دنیپر سیند میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشې کړي دي. زلینسکي دا یو تروریستي عمل بللی دی. اوکراینی چارواکي وایي نن سهار له دې برید وروسته له خرسون څخه چې سیمې اوبو لاندې کړې لسګونه زره کسان له کورونو وایستل شول. د چارواکو په وینا د روسیې د حملې په نتیجه کې د اوبو تر لسو مترو پورې لوړه شوې ده. په داسې حال کې چې احتمالا د برید به د زاپوروژا اټومي بټۍ هم له ګواښ سره مخامخ کړي وي. زلینسکي په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت شورا او دفاعي شورا غونډه رابللې ده. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به سبا چهارشنبې د جون اوومه درېیمه او وروسته یو ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. دغه لوبه به د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. د دې درې ورځنیو لوبلړۍ لومړنۍ سیالي افغانستان د شپږو وکټو په توپیر ګټلې او دوهمه کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ نه دی ویلي چې آیا راشد خان به چې د ناروغۍ له امله په مخکینیو دو لوبو کې له ګډونه منع شوی و په دې درېیمه لوبو کې ګډون وکړي که نه. د سبنۍ لوبې ګټونکی به د دې لوبلړۍ ګټونکی شي. Thank you.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او زه فريده سیال پکې ساسي کوربنه يم. دا راوادري سازمان په خپل یو نوی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت له لوري د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل عدالت ته د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخ او آن ناممکن کړی دی. دا راوادري سازمان موندنې ښیي چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو په بیا رسیدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو کې د عادلانه محکمي اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې کړی دی. د سازمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت ته د لاسرسي وضعیت په نوم یو راپور کې چې په شپږو ولایتونو کې د 114 مرکو په پایله کې لیکل شوی دی ویلي دي چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندو د مسلکي کسانو شړل او همدارنګه د طالبانو حکومت لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت ته لاسرسی ستونزمن او ناممکن کړی دی. د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د راوادري راپور پر دریو برخو تمرکز کوي. اول دا چې د طالبانو د محاکمو جوړښت، دویم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو، له دندو د زرګونو قاضیانو، مدافع وکیلانو او ډېر شمېر کارکوونکو د لرې کېدو لامل شوی دی رانغاړي، او بیا د شخصي زندانونو مسلې ته هم پکې اشاره شوې ده. البته دا د دې سازمان د مشر شهزاد اکبر خبرې وي. د راوادري سازمان په راپور کې راغلي و چې طالبانو د محاکمو، څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکوونکي په ډله ییزه توګه له دندې ګوښه کړي دي، او پر ځای غیر مسلکي کسان چې ډېرې د دیني مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارلي دي. په دغه راپور کې له قضایي لارو چارو سره د نوو ګمارل شوو کسانو ناشنایي د دې لامل شوې ده چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړې، او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوې ده. د راپور په دوام کې راغلي دي چې د طالبانو محاکمو د جزایي او حقوقي دوسیو د څېړلو په برخه کې دودیز او سلیقي لارو چارو ته مخه کړې ده، او په دې کار سره ښځې او مذهبي لږکۍ عدالت ته د لاسرسي برخه کې لا جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ویلي دي چې دغه راپور دوی رد کړی دی، او هغه ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د دوی حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، روڼ او بې پرې دی. نن به په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې وکړو چې عدالت ته لاسرسی په څه معنا، که په ټوله کې وایو چې عدالت څه ته وایي، موږ څنګه عدالت تعریفوو، ولې باید خلک عدالت ته لاسرسی ولري، او په افغانستان کې په اوس وخت کې عام خلک، په تېره ځوانان څومره په دې پوهیږي چې عدالت څه ته وایي، او دوی څنګه کولای شي چې په ټولنه کې عدالت ته لاسرسی پیدا کړي، او خپله په کورني ژوند کې، په ورځنیو چارو کې خلک په عام ډول باندې څومره له عدالت کار اخلي، دغه پښتنې به له میلمنو و پښتو د دیني او حقوقي چارو کارپو سلاودین سیدی، د ښځو د حقونو فعال اوګې میل، او د پانتون محصله سوریا خان سره په دې بحث کې دي. له دوی به واورو چې دغه ستونزې چې اوس مهال په افغانستان کې راولاړې شوې دي، څنګه موږ کولای شو په داسې شرایطو کې عدالت ته لاسرسی ولرو. په پیل کې به سیدی صاحب ته ورشو، تاسو ته ښه راغلاست، او ډاکټر صاحب ستړي مشي، که تاسو راته په پیل کې عدالت تعریف کړئ، عدالت یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم،
سلام تاسو درنو
مېلمنو ته، او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره ساده، ښه قوانین لرل او د ښو قوانینو تطبیق عدالت دی. و قانون کې دا هغه کار کول چې باید وشي چې ونشي غیر عادلانه دی، هغه کار کول چې وشي او ونشي او برعکس دی عادلانه دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې حالت راغلی دی چې تېر قوانین ملغا، نوي قوانین نشته. اسلامیک لا یا د شریع الله په نامه باندې مدون څه شی نشته، او د هغه په نتیجه کې لا قانوني معلق او نه معارض دی چې د تعصب ور او د تعصب ور دی، او د عدالت انتظار په داسې شرایطو کې کول خوب دی. او خیال شکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وای یادمونه مکتوم وکړه چې په افغانستان کې اوس مهال کم قوانین چې په تیر جمهوریت کې و هغه لغوه شوې دي. خود طالبان حکومت وای چې دوی شرعي او اسلامي قوانین پلي کوي. ستاسو په اند باندې دغه قوانین چې دوی یادونه کوي یوازې په قران کریم کې ذکر راغلی دی کله دوی نه علاوه دوی هم بل څلري
کلکه وخکارا او دقیقه څنګه وایلی شم خلک چې دا خبره کوي له سره په قانون او قانون باندې خبر نه دي. تصادفاً اسلامیک لا د نورو نړیوالو قوانینو د مقارنې په ډول باندې د 500 صفحې مقارنوي تحقیق لیکلی دی. اسلام د حقوقو منابع قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دریم اجماع څلورم اتیاد دا چې دا قوانین دا اصول د مجتهدینو د خوا نه اجتهاد شوی دی فتواوې ورکړل شوي دي او مختلف تعابیر لري او مذاهب لري تنها د اهل سنت و جماعت په منځ کې بلس هاو کردیدی. انسان دا هغه قانون پر بنیاد باندې مجازات کېدلی شي هغه قانون پر باندې تطبیق کېدلی شي چې د دې د عمل نه مخکې هغه قانون په مشروع ډول باندې نافذ وشي. متاسفانه داسې مدون کتاب داسې مدون قانون طالبانو په اصطلاح جاری نه کړ چې دا هغه په نتیجه کې چې زه باندې شم زه پوه شم چې څوره زمې پولیس ساتي څوره زمې څارنوال ساتي څوره زمې په توقيف کې پاتې کېږم زما حق څه شی دی او متخلف په توګه او زما په اصطلاح امکانات څه شی دي. متاسفانه په دې تمامو برخو کې طالبان پاتې راغلي. ما د اول نه تر دې نه پورې ویل چې زه د حقوقدان په توګه د انقلابونو مخالف یم دې چې د انقلاب په نتیجه کې تیر قوانین معلق کیږي، اما بادر د با احساسه او مدبره انقلابیون چې د طالبانو رایونیسو د توپک په زور باندې قدرت ته ورسېدم داسې کوي په جهان کې چې په سبا باندې اعلانیي ورځو کې په درې هفتو کې اعلانیي چې دې په دوه کالو کې اعلانونه کوي چې تیر قوانین په استثنا د هر قوانین چې موږ ملغا کوو اعتبار ور دي. اوس لا قانوني حالت او هغه ادعا چې دلته او هلته طالبان کوي چې موږ اسلامي قوانین مراته ول سره په دې خبره باندې نه پوهیږي چې دوی څه ویلي. ما سمې چې مثال ورکړه ډیرو مواردو کې اسلام په نامه د شریعت په نامه باید قوانین مدون کړی شي. دا شخصي فتواوی چې دلته او هلته وجود لري دا باید مدون او مشروع کړی شي. طالبان د دې لپاره مشروع سیستم نه لري، د مشروعیت لپاره مراجع او تعریف نه لري. متاسفانه الله قانوني حالت او په داسې شرایطو کې د عدالت انتظار کول زه فکر کوم یو خوب دی او خیال. او آخرنۍ جمله اخلاقی نورمونه دي او یو قانوني نورمونه دي. په کلکه په دې باور یم چې ډېر طالبان به لسوی ولري تراهم به ولري، اما په قانونیت او په دولتداری کې د لسوی او تراهم اساس نه دی. په قوانینو کې باید معلومی که د شرې اشاره نه تیر شم 500 روپۍ جریمه کېږم، دغه قاعده نه ده معلومه. په دې خاطر باندې طالبان په دې برخه کې لسره ناکام دي.
خو ډاکټر صاحب کدام راته وای ځینی جزاګانې چې په اسلامي شریعت کې دوی یادونه کوي لکه قصاص ده یا دغه تعزیري جزاګانې چې په دې وروستیو کې دوی ډېرې تطبیق هم کړې په خلکو باندې د دورې وهل دي، دغه ډول جزاګانې چې دوی خلکو ته ورکوي دا بیا په کوم اساس باندې دوی راخیستې دي؟
اسلام په جزائی سیستم کې چې ورته عقوبات وایي یعنی په دوه برخو تقسیمېږي، یو حدود دي بل تعزیرات. حدودي جزاګانې لکه قطعیات رجم
ډاکټر صاحب، ستاسو اړیکه کې ستونزه ده که لږ مو موقعیت ته تغییر ورکړی به وکول په بخښنې سره ډاکټر صاحب، لږ مو موقعیت ته تغییر ورکړئ چې دا غږ مو په سمه توګه باندې واورو. مهرباني.
حدودی جزاګانې په داسې قوانینو باندې مهار شوي دي چې حدیث د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الحدود تسقط بالشبهات. حدودی جزاګانې په وارد شدن په راتلو د شبهو کې ساقطیږي. اکثرا حدودی جزاګانې چې په داسې وروسته پاتې ټولنو کې تطبیقیږي متاسفانه مخکې د دې نه چې د عدالت خبره وشي سیاسي خبر ده. مثال راوړم، د زنا د اثبات دپاره څلور عادل غیر فاسق شاهدان باید داسې شاهدي ورکړي لکه چې د رانجو لرګی په رانجهدانۍ کې په اصطلاح استعمالېږي. نو ته ماته وښیه هغه ظالم شنی انسان چې د څلورو عاقلو بالغو غیر فاسقو انسانانو په مخ کې د دې شنی عمل اجرا وکړي، عمل کې دا له سره د اثبات دپاره یې په اصطلاح ناممکن حالت دی. اما ولې وجود لري؟ دا په دې خاطر وجود لري چې د دې جزا هدف وقایه ده، تربیه ده، انذار ده، ډارول دي د دې شنی عمل نه ځان وساتي. اما رد دي چې یو خوا د اثبات دپاره داسې دقیق او سټریکټ شرایط ورته تی نه وي، له بلې خوا نه په قرآن کریم کې راغلي دي که چېرته تاسو څوک متهم کړه په زنا باندې او څلور شاهد هم رانغلل مباشرتن د اتیا عمري ووهل شي، کې بیا دلیل نه راغواړي. دا د دې دپاره چې د دې جزا هدف دا نه دی چې حتماً دې باید شارع په دې هڅه کې چې دا په هر قیمت باندې تطبیق کړي. څوک د چا سره په یو کونج کې لیدل او د دې اثبات شرایط او امکانات نه برابرېدل او هغه رجمول، دا هغه تخلفات دي چې په دې ټولنه کې نن سبا اجرا کېږي او دا د تعصب وړ دی او دا د اسلام. دوم جزاګانې تعزیراتي جزاګانې دي. تعزیراتي جزاګانې دپاره یو سلسله قواعد او قوانین او تاریخ د اثبات تنظیمول، دا هغه شی دی چې بیا هم طالبان پکې پاتې راغلي دي. اصل پاکي ده. څوک عجیبه نه لري چې د خپل بې ګناهۍ دپاره دلیل راوړي. چې ته یو سړی ویسه او څلور پنځه ورځې یا یو میاشتې بندي کوه او ویوهه او ویټکه او په مزور باندې اقرار یې پرېنه وکړه، هله سره عدالت نه دی. متاسفانه ډېرو مواردو کې دې مورد کې طالبان پاتې راغلي. د عدالت خبر د طالبانو د اوسني نظام په چوکاټ کې له سره ممکن نه ده. شکر.
مننه مننه کورودان ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو. وربشو د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل ته اوګې جانې، تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلي. د ډاکټر صاحب خبرې مو واورېدې او د دغه راپور جزئیات مو هم واورېدل چې په دې راپور کې یادونه شوې ده چې په زرګونو کسان د طالبانو د نظام لخوا د عدلي او قضایي قوانینو له لغوه کېدو دوی له دندو شړل شوي دي او په ځای غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي. ستاسې په اند باندې په افغانستان کې اوس مهال ښځې له کار کولو منع دي، نجونې زده کړې نشي کولی. څومره دغه کسان په ځانګړې توګه ښځې چې له کار کولو محرومې شوي دي، څومره دوی په دغې مسله باندې پوهیږي چې د دوی په حق کې بیا عدالتي روانه ده؟ او آیا داسې یو څه ساتي پان باندې د دې ښځو او د دې مېرمنو ترمنځ شته چې دوی وکولی شي یو څه رامنځته کړي او دغه بیا عدالتي غږ پورته کړي؟
مننه کوم. سلام تاسو اوریدونکو ته. د دې بحث ګډونوالو ته خبره دلته ده چې افغان ښځه خو د افغان ښځې نوم چې کله یادېږي د دې د نوم هغه لفظ په خپله د درد لفظ دی او د دې هغه درد دومره ډېر دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر لوندې کتی شي او هر کوم یې اورېدی شي او حتی یو بې حسه کس یې حس کولی شي. د دې هره خوا درد دی، هره لحظه یې درد دی. خو په عدلي او قضایي برخه کې پخوا هم دې اندازه ستونزې وو که یوه ښځه اول خو په اطرافو کې دا دودیزه ټولنه کې کله دا محکمې ته مراجعه کوو د عدالت د غوښتنې لپاره، هغه د پاره لوی پیغور او هغه یې بېرته هغه په کورنۍ کې نه منل کېدله، د هغه په وړاندې ډېرې تکلیفونه ولاړېدل. نو په دننه په سارایي توګه په کورنۍ کې هم که عدالت نه تامینېده او دا بې کسه وه او بې وسه وه او د جبر لاندې وه همیشه، یعنی بې عدالتي د دې په اخ کې شوې ده. په سارایي توګه خو ناممکنه ده چې عدالت په ښه توګه تطبیق شي او رعایت شي. نو خبره په دې کې ده چې اوس چې په عدلي او قضایي څانګو کې میرمنې نشته او میرمنې ستونزې لري، ته باور وکړه چې هغوی ډډه کوي، هغوی خو مراجعه کولی نه شي ځکه څوک نشته چې د هغې دغه حالت وګوري او بالاخره حق اقدار ته وسپارل شي. د هغه غوښتنې دپاره میرمنه همداسې چې ما درته وویل چې ټول ژوند دې د باروتو تریخ لوګی شوی دی او ژوند دې فقط دار چا سره جنجال دی، یو بې خونده زندګي او یو بې خونده کاروبار دی دلته ژوند کول د یو ښځې ډېره سخته ده، ځکه د کور نه بیرون وځي مسؤلیتونه تر کور کچې پورې دي.
اغلی میل دلته راته که په افغاني ټولنه کې تاسو په محاکمو کې د ښځو نشتون ته اشاره وکړه، بیا مو دې ته اشاره وکړه چې که چیرته ښځې نه وي نو نورې ښځې مراجعه نه کوي، محاکمو ته نه ځي. په ټوله کې راته په افغاني ټولنه کې د ښځو د په وړاندې د بې عدالتۍ مثالونه وایي، که هغه د کورني ژوند نه پیل کړي او په ټولنیزو مسایلو یې ختم کړي.
نو کورنۍ کې خو تاسو پوهیږئ چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې چې علم پوهه د ښځو لپاره تر دې کچه پورې، یعنې د تاریخ په اوږدو کې کله کله داسې نوسانات راغلي دي چې دوی لپاره زمینه مساعده شوې ده او یو ښاري سیمو کې به ښځې علم پوهه ترلاسه کولو، خپل بیداري ته، خپل شعور ته به رسېدلو، هغوی خپل یو څه کولی شو چې په تولید کې سهم ونیسي او په کورنۍ کې که یو لسته راوړنه په اقتصادي شکل امکانات ولري نو د هغه خبره اورېدل کېده، هغه په تصمیمګیري کې ونډه درلوده. بغیر د هغه نه خو ښځه یو احتیاج او مجبوره ښځه وه چې هر طور باندې کېده او بس هغه به مناسب په دې باندې هر څومره جبر کېده او په زار به سوځوو. بالاخره دا خو موږ پوهېږو چې ډېر داسې قضیې لرو چې ښځې لاره پیدا کړې نه ده، بالاخره ځان یې سوځولې دی، ځان یې له منځه وړې دی. او دا ټول د دې محصول دی چې په هغه ټولنه کې علم پوهه د ښځو دپاره زمینه مساعده نه وي او دوی نشي کولی چې خپل د حق نه دفاع وکړي یا خپل هغه ژوند کې کوم جبر ورباندې راځي متحمل شي. نو خپل ځان یې له لاسه ورکړې دی، اما څوک د هغه غږ نه دی اورېدلی دی. او محکمه کې هم که دا ځي یا په ټولنه کې په اجتماع کې که نارینه ملامت هم وي ښځه ملامت کېږي، په هره قضیه کې ښځه خلک محکوم ګڼي. دا زموږ هغه وروسته پاتې ټولنې محصول دی چې هغه ناوړه دودونه رواجونه پکې حاکم دي. په هر ډول چې کېږي ښځه باید ملامته وي او سړی په هر صورت کې ملامت هم دی، هغه سلامت دی، هغه ته یو امتیاز ورکړ شوی دی.
ډېرې مننه. مننه کور ودان. بیرته به تاسو سره وګرځم. غلی سوریا ته به ورشم. سوریا جانې، که تاسو راته وایي تاسو د حقوقو پانځي محصله میاستې او دا دی اوس چې څو میاشتې تقریبا نږدې کال ته کېږي چې افغان نجونې په پانتوني زده کړو کې هم دروازې وربند شوي دي او دوی راګرځول شوي دي، تاسو راته وایي ستاسو په اند باندې دا چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نشي تللی او پانتونونو ته نشي تللی، تا ته دغه کړنه د طالبانو څه ډول ښکاري او ستا تعریف خپله د بې عدالتۍ نه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه احترامات تاسو ته او درنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. خوشحاله یم چې تاسو سره په دې برنامه کې یم. یو محصل په توګه د حقوقو محصل په توګه د بې عدالتي نه تقریبا نیم کاله پوره کېږي. نن سبا سره د لړ زده کړې پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې د مکاتب دروازې خلاصه هم پرې بند وو. نو دا خو نه یو بې عدالتي ده، یو بې انصافي ده. بې عدالتي په یو ټولنه کې هغه وخت رامنځته کېږي کله چې حقوق موجود نه وي، قانون موجود نه وي، د هغه قانون په لاره کې یا یو اصول یا کړنلاره نه وي چې یو انسان وکولی شي خپل حقوق ترلاسه کړي. نو که چېرته دلته قوانین نه وي، قوانینو کې بیا اصول ممکن نه وي ټاکل شوي، کړنه ممکن نه وي ټاکل شوي چې په دې لاره موږ کولی شو خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړو. نو هېڅکله هم یو کنکانسه یا محصل وي که هغه یو عادي ښار اوسېدونکي اوسېږي یا هم یو د ښځه په کور کې اوسېږي، هر چېرته چې خپل حقوق نه شي ترلاسه کولی. دا د طالبانو د دورې تر ټولو درنې مېلمنو دا ټوله چې دا د یادواري کړې ده، تر ټولو غټه خلا چې ده د دوی په حکومت کې تر اوسه پورې همدغه ده چې دوی قوانین دوی په دې نه دي توانېدلې چې قوانین دوی په مدونه ډول چې ده دوی راجوړ کړي. په ټولنه کې چې قوانین نه وي، عدالت نشته، عدالت نه پلی کېږي. نو که چېرته زه یو کس ته وایم چې خپل حقوق ته آواز اوچت کړه یا هم ودرېږه، خپل حقوق راوغواړه یا هم هغې لپاره مبارزه وکړه، نو لومړی خبره یا لومړی پوښتنه به راغې همدغه چې په کوم لاره باندې زه دا کار وکړم، په کوم اصول باندې لاړ شم. نو په ټولنه کې نن سبا زموږ په افغانستان یا خصوصا افغاني ټولنه ښځو لپاره ښځې همیشه مظلوم پاتې شوې دي. په دې ټولنه کې همیشه د خپلو حقوقو څخه لرې پاتې شوې دي. دا که چېرته قوانین وو که نه وو، په تېر دورو کې هم همداسې وو چې ښځې نه شو کولی په اسانۍ سره خپلو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. یا هم یو قوانین موجود وو، یو کړنلاره وو په حقوقو په بخش کې ښځو ته وکیلانې موجودې وي، خو اوس چې قوانین نه شته یا د دې تر څنګ چې ښځې نه په فضاتو کې شته نه په څارنوالیو کې شته، نو یو ښځه هېڅکله هم نه شي کولی چې خپل ستونزه یو سړي ته ووایي. نو دې کار کولو لپاره ډېره غټه جرأت پکار دی چې زموږ افغاني ښځې او مېرمنې دا جرأت هېڅکله هم نه شي کولی. زموږ ټولنه ورته دا اجازت نه ورکوي. نو دوی به خپل حقوق په کومه لاره به ترلاسه کړي. نو دا خو نه یو غټه بې عدالتي ده د ښځو په حقوقو کې، د نجونو په حقوقو کې، د دوی په حق کې دا غټه جفا ده.
سوریا جانې، که دا راته ووایي، تاسو یادونه وکړه چې دوی په اسانه باندې یا په ټوله کې نه شي کولی خپل دغه حقونو ته لاسرسی پیدا کړي، ستاسو په اند باندې ستونزه یوازې په نظام کې ده چې اوس مال طالبان راغلي دي، دوی په ټوله کې ښوونځي بند کړي، پوهنتونونه یې بند کړي دي او ښځو ته په ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي، کله دې ورخوا په کورنیو کې او له دې وړاندې که جمهوریت هم و، دغه ستونزه په عام ډول په ټولنه کې موجوده وه چې د ښځو لپاره ستونزمنه وه چې د خپل حقونو لپاره یا د عدالت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي؟
نه، یوازې د طالبانو په حکومت کې زه فکر نه کوم چې غټه خلایي. نو دوی په حکومت کې غټه خلا همدغه ده چې دوی د دې لپاره یا د ښځو لپاره خاص قوانین دوی نه دي ایجاد کړي. پوهېږي برخه کې نه دي کړي، د ښځو لپاره خو دوی هېڅ قوانین نشته. دوی وایي چې موږ شریعت پلي کوو، قوانین مو اسلامي ده صحیح ده. نو قوانین چې اسلامي ده صحیح ده، قرآن کریم راغی، د قرآن کریم ترجمه ورسره راغله، ولې تفسیر بیا راغی؟ نو دې لپاره تفسیر راغی چې قرآن کریم هغه احکام چې راغلي دي په تفصیلي ډول ټولو ته واضح شي، هر انسان په خپلو حقوقو باندې پوه شي. نو که چېرته دا ضرورت نه وي یا د ټولنې لپاره قوانین ضروري نه وي، نو ګڼ شمېر علما، اسلامي علما، هېڅکله به دوی نه ویله چې په یو ټولنه کې قوانین د هغې ټولنې د اصلاح لپاره ښه وي، د عدالت د پلي کولو لپاره چې ده قوانین ضروري ده. دا په دې دوره کې هم شته، په دې دورو کې ما هم ویله چې شته دي. او اصلا زموږ چې ده افغاني ټولنه کې د ټولو غټه خره زموږ رسم و رواج اصول دي، د دوی هغه ناوړې کلتور ده چې دوی تر اوسه پورې ځان سره هغه نسل نسلونو ته انتقالوي. دوی که چېرته یو ښځه په یو ټولنه کې درېږي، خپل حقوق راغواړي، د هغې لپاره ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل کېږي. اصل اسانه مثال به زه تاسو ته درکړم چې په یو کورنۍ کې دا حقوق ورته په اسلام کې راغلی ده، په قرآن کریم کې ورکړ شوی ده چې دوی کولی شي د پلار په میراث کې یا د پلار په شتمنۍ کې خپل حق میراث ویسي. نو دا حق ورته الله ورکړی ده، کله چې یو خور پسېږي خپل حقوق راغواړي. زموږ په ټولنه کې هغه یو شرم دی، یو آر ورته بلل کېږي چې دا ښځه څنګه پاتې ده خپل حقوق راغواړي، یا څنګه په میراث کې چې ده خپل حصہ غواړي. دوی ته میراث پړنې کې ورته ویل کېږي، بېلابېل ورته قسم قسم نومونه ورته اخیستل کېږي، اتدي پورې چورونه ورته وای چې موږ تاسو سره نور اړیکې نه ساتو، تاسو سره اړیکې موږ شنو. نو دا وایي دا یو ناوړه کلچر ده چې زموږ په ټولنه کې تر ډیره پورې حاکمه ده، او زه فکر کوم که چېرې موږ خپل ځان تغییر نه کړو، دغه ټولنې ته موږ تغییر ونه کړو، دغه کلچر ته تغییر ونه کړو، تر ډیره پورې نسلونه نسلونه به تیریږي او خپل به خپل حقوق ته لاسرسی به نه شي پیدا کولی.
مننه سوریا جانې کور ودان. ډاکټر صاحب تاسو ته راځم، تاسو مخکې یادونه وکړه چې طالبان هم د شرعي قوانینو په تطبیق کې پاتې راغلي دي، او هم دغه نور قوانین چې په تېر جمهوریت کې په افغانستان کې تطبیقېدل هغه هم لغوه کړي دي. اوس په داسې وضعیت کې چې دوی د دواړو لورو نه ضعیفه دي او نه دي توانېدلي چې شرعي قوانین په سمه توګه باندې یو څه جوړ کړي او تطبیق یې کړي، په خلکو باندې تېر قوانین هم لغوه کړي دي، په داسې وخت کې خلکو ته دا لازمه ده چې د دوی هغه اوامر او احکام چې د دوی د مشرانو له لوري صادرېږي ومني.
مننه. متاسفانه د شرع حکم لا طاعت للمخلوق فی معصیه الخالق، مخلوق نه اطاعت کول په هغه موارد کې چې د خالق د امر په خلاف یې نشته، دا بحث اوږد بحث ده. اما په ټولنه کې د قانونیت او د ښځو د حقوقو په اعتبار باندې دا مبدي انصافي چې تمام د طالبانو دا اختلافي د طالبانو د حکومت پورې منحصر کړو، په وروسته پاتې ټولنو کې د ضعیفو اقشارو د هغه جملې څخه د اطفالو د ښځو او یو سلسله د اقشارو حقوق طلب شوي دي، قانونیت نه دی مراد شوی. اما طالبانو دې ته نور هم زور ورکړ. په یقیني ډول ویلی شم چې دلته یو سلسله داسې سوء استفادې شوي دي چې د هغه په نتیجه کې افراط او تفریط سبب موندلی دی. د ښځو د ښځې او نر تساوي د انسانیت شته، اما دا او اما تساوي د رسالت نه ده. ښځه په ټولنه، نارینه په ټولنه او په اجتماع کې خپل رسالت لري، او په اسلامي دین کې د دې مشخص تعریف شوی دی. دا بحث اوږد بحث دی، اما په مجموع کې همغه څه مو چې وویلي هغه تجربې نه چې زه لرم، یو وخت په مدني کورنۍ فاميلي کورنۍ او په اصطلاح کورنۍ محکمه کې هم عضو د محکمه وم، یو څه تجارب لرم. په دې مورد کې متاسفانه مېرمنې او په مجموع کې هغه افراد چې د عدالت دپاره په افغانستان کې په اصطلاح هلې ځلې کولې محدودیتونه لري. دا خبره په نوره نړۍ کې هم یو شمېر شته دی، اما دلته ورته داسې ساختارونه ایجاد شوي دي چې د هغه په نتیجه کې مرسته وشي. متاسفانه غلط دود د اسلام هغه غلط دود له سره دود نه دی، هغه دود چې د اسلامي شریعت خلاف اوسي هغه دود د منلو وړ نه دی. زمونږ د دې حالت عوامل زیات دي، اما یو ستر عامل دا دی زمونږ د اسلام د دین نه لري شوي. ځان ته مسلمان وایو، او په هغه موارد کې ځان ته مسلمان وایي چې هغه زمونږ په ګټه دی، د خور حق، د مور حق.
ډاکټر صاحب، دلته یو بل پوښتنه کوم، وبخښئ چې ستاسو خبره کې مداخله وکړه. طالبان کله چې په افغانستان واکمن شو، اوس مهال هم د خبره کې چې دوی د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي. کله چې بیا د شریعت چوکاټ ته راځو، او تاسو مخکې یادونه وکړه چې په زیاتره هغه هېوادونو کې چې ضعیفه دي، ښځې او ماشومان د داسې وضعیت قرباني ګرځي، نو طالبان خو په افغانستان کې اسلامي شریعت پلي کوي، دوی ولې د ښځو حقونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په شریعت کې ورته ورکړل شوي دي، دغه تر پښو لاندې کوي؟
متاسفانه په مختلفو ناستو او مباحثو کې چې زه د طالبانو د استاذ سلام غږیږم، یا زما په افاده کې مشکل ده یا د زما بحث نشي اخیستلی. په دې کې شک نشته دی چې اسلام په تمامو ساحاتو د زندگی کې خپل مقررات لري، خپل فتواوې لري، خپل مجتهدین لري، خپل کتابونه لري چې په تمامو عرصو کې نه هغه شیان چې حاصل نه وي راوړي دي. پاکستان مداون شی نه لري، شخصي فتواوې دي. کله چې طالب وایي چې د اسلام شریعت منم، به تطبیقوم، دل سره په دې خبره باندې نه کېږي چې د معین حکم په ارتباط باندې په خپله حتی اهل سنت و جماعت کې لسهاو فتواوې دي، لسهاو برخودونه دي، لسهاو اجتهادونه دي. کوم اجتهاد ته عمل کوي؟ ما ساده مثال ته وویل چې ته ما بندې کوې، ته چې ښځه بندې کوې چې د کور نه مجبوره شوې ده تښتېدلې، دې څو ورځې ساتې، څو ورځې بعد محکمې ته مراجعه وکړي، وکیل یې څوک دی؟ هغه څوک چې غیر فنی دی، د یو فنی شخص چې مسلکي څارنوال یا پولیس دی، د هغه په مقابل کې بدون د وکیل مدافع پرې پرېښودل دا غیر عادلانه دی. د دې دپاره کوم سخت تارونه ایجاد شوي؟ په نوره نړۍ کې دلته فوندونه وجود لري، منابع وجود لري چې د داسې غیر مسلکي افرادو دپاره د ضرورت په وخت کې حقوقي مرستې او مشورې رکوي. طالبانو اساسي او بنیادی خبره هغه ناخوالې، هغه انحرافات چې په تېرو شلو کلو کې په دې وطن کې وې، په هغه باندې اعتقاده امر د حرام د بل حرام کار دپاره مبرر نه شي کېدلی. دا چې دلته یا هلته تخلف و، دلته یا هلته تجاوز و، دا د دې موجب نه شي ګرځېدلی چې اوس دې هم په دې تخلف کې ادامه پیدا کړي. په دې خاطر باندې طالبان له سره په دولتداري خبر نه دي. په ډېرو مواردو کې په قرنونو قرنونو د دا د نوي عصر د امکاناتو نه په اصطلاح بېرته پاتې دي. دا چې موږ وایو بېرته پاتې دي، دا د اسلام دین نه دی بېرته پاتې. د اسلام دین د انالوګي او د قیاس پر بنیاد باندې داسې فتواوې لري چې په هر عصر کې هغه عملي کېږي بدون د دې چې د اسلام اصول او منابع مرضي تشي. اسلام دین ابدي دین دی، اسلام د دنیا دین دی.
ډاکټر صاحب، ستاسو خبر نه هغه څه چې ما واخیستل دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې کچېرې یو هیواد اسلامي شریعت پلي کوي، په څنګ کې باید حتما قوانین ولري چې هغه د وخت سره برابر وي. ستاسو هدف هم دا ده،
یعنی هغه شخصي فتواوې چې د اسلام په دین کې شته دي، هغه شخصي اجتهادونه چې په مختلفو مواردو کې شته دي، هغه د مداون کرشي. د پارلمانونه په اسلامي ټولنه کې خالق د قوانینو نه دي. د هغه فتاوا او چې په اسلام په چوکاټ کې وجود لري، د هغه نه اصح او د خپل شرایط سره برابر روایت تدوینوي. هغه څه چې په شپېتمو کلونو کې د مصر د هیواد نه منځ مدني قوانین را ترجمه کړ، په مصر کې علما او روحانین د اسلام په چوکاټ کې کېناستل، مدني قانون جوړ کړ، او زمونږ استادانو زمونږ مشرانو دا قوانین افغانستان ته را ترجمه کړ. اوس د افغانستان د مدني قانون د هغه پر بنیاد باندې سیستم لري، حساب لري، کتاب لري، احوال شخصی دا تمام مواردو کې موجود و. د انسانانو او د نورو حیواناتو فرق دا ده چې انسانان تیر تجارب را اخلي او هغه باندې بل قلب دي، دا حیوانات چې دي سر نه شروع کوي. متاسفانه د دې په ځای چې موږ تیر قوانین هغه چې زما په خوښه نه و هغه باندې وغا کړی و، همدا سبا دې باید اعلان وکړي. طالب تیر قوانین په هغه مواردو کې چې موږ نه دي ملغا کړي، هغه تطبیق وردی او دا تطبیق باید چې دی په دولتداري له سره خبر نه دي. متاسفانه دا ورته توهین ښکاري چې څنګه تیر موږ چې د جمهوریت دی هغه اوس عملي کړو. دا خو انساني ټولنه ده، دا زموږ پلرونه دي، دا زموږ نیکونه دي، دا ارزښونه دي، دا سیستمونه دي، دا ساختارونه دي چې جوړ شوي دي. په داسې اخیق ډول باندې هر څه د تیر نه ردول، دا د دولتداري او د حاکمیت قانون له سره بېخبري ده، بیا عدالتی ده، د اسلام نه بی خبری ده. متاسفانه د اسلام دین د تیرو ادیانو ادامه ده، داسې وچه ادامه نه ده، هغه ته نوې محتوا ورکړی ده. د غلام په مورد کې، د ښځې په مورد کې، د نارینه په مورد کې، د طفل په مورد کې، بشري تجارب، د انساني تجارب د نوې محتوا ورکولو په شکل باندې عمل شي. متاسفانه دا تعصب، دا په اصطلاح عقب افتادگی، دا د ټولنې ته ډېر بد عواقب لري. او متاسفانه طالب هغه طالب چې وایي چې موږ اسلامي شریعت عملي کوو، له سره نه پوهېږي چې څه وایي. دې چې د ساحې نه لرې دی، په هغه عمل کې د دې خبرې ما په ابتدا کې ویلې چې ما بندي کوې، څو ورځې مې سارنوالي کې توقیف
توقیف جرم جزا نه ده، توقیف تدبیری عمل ده. درې شرایط چې راغله چې یو نفر د عدالت نه فرار ونه کړي، مستندات تغیر نه کړي او پر جرمی عمل باندې ادامه او تکرار نه کړي، کدا درې شرایط وجود نه لري یو نفر حق نشته چې څوک مجرد د اتهام باندې بند شي. هغه وخت انسان بند کیږي چې په حکم نهایی د محکمې باندې یو څوک محکوم شي، د هغه نه مخکې هغه سره بے گناہ انسان بر خود کی گی. کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، اصل پاکی دا ناپاکی باید ثابت شی. ما چ سو گونی سی ثابت، ما ته ضرور نه چ ثابت کچ ما گناہ نه کړی، دا باید فرم والی پولیس ثابت کچ ما گو دا چ ما چپو کو وها وها سم چ لا نه دی وکړی. اگر ابا نه قرار دا ل سر عدالت نشته و طالبان هم چ لا سره ای محاکم لوالی.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. اخلي یو ګی کې تاسو ته راشم. ډاکټر صاحب ځینو ټکو ته اشاره وکړه. پوس محل کې هغه څه چې طالبان یې ادعا کوي چې دوی اسلامي شریعت په افغانستان کې پلي کوي، په ټوله کې تاسو د یوې مېرمنې په توګه چې د ښځو د حقونو لپاره فعالیت کوي، د دغې حالت نه څه برداشت کوي؟ او هغه کسانو لپاره چې میرمنو لپاره په ځنګړې توګه چې بې سواده دي، په کورونو ناستې دي او هیله مندې دي چې لورګانې ښوونځیو ته لاړ شي زده کړې وکړي، څه برداشت له اسلامه کوي؟ او آیا دوی هیله مندې دي چې دغه اسلام دین چې د عدالت نوم هر وخت په کې یادول کیږي او د عدالت په نوم باندې د اسلام نوم ورسره یو ځای تړل شوی وي، دوی څه برداشت کوي چې آیا اسلام کې واقعا عدالت شته چې طالبان په دغه شکل تطبیقوي که نه؟
مننه کوم. افغانی ټولنه کې تاسو پوهیږئ چې دوی د سره اسلام دي، مسلمانان دي، او هغه کې تعلیم د ښځو د نارینه دپاره کوم ممانعت نشته، دواړه باید تعلیم وکړي. کله چې داسې یو کړنې څه افغاني ټولنه کې او څه په نورو هېوادونو کې چې اسلام هلته تطبیقیږي او مسلمان هېوادونه دي، هغوی داسې فکر کوي چې دوی د اسلام په ضد دا کړنې دي، ځکه اسلام خو د تا خبره تاسو ویل چې د عدالت دین دی، د سلام او د مساوات او د اخوت دین دی. نو دی کې هغه کړنې چې دوی ورځ تر بلې هغه حرکات چې دوی چاکي څنګه پنځه اول کالونو کې چې اول کال کې هم اوله دوره کې هم دی ویل چې مونږ مخالف نه یو چې دی مکتب وایي، خو د څو وخت دپاره امرسانی هلته وویلې دوه میاشتې هغه ښځې چې معرف کې کار کوو هغوی اجازه درلوده چې ازیر امضا کړي او غیر مستقیم شکل هغه معاش ورته ورسېږي، بیا پس هغه لکه بند شو. بیا به همدا یې ویلي چې تر کلونو کلونو پنځه کالو کې همدا تر آخرین ورځو پورې دی ویلي چې مونږ مکتب ته اجازه ورکوو، شرایط ته دی روان دي چې دغسې یو شرایط ورته وټاکي چې دوی تحفظ ولري، محفوظ وي او متضرر نه شي، ځکه ټولنه داسې دواسې ده ډېره دی چې دوی کار وکړي چې دا ټولنه انساني جوړ کړي. یا هغه شرایط چې دوی غوښته تر آخره پورې دا همداسې پاتې شوه او دوی ونه ویل چې دا کوم شرایط مونږ ورته غواړو. بل آخره وخت یې پوره شو، همداسې خلک پنځه کاله د علم پوهې هنر نه شاته پاتې شو. د افغانستان په ټوله کې د تمدن د کارمان نه بیخي وغورځول شو، بخښنه غواړم. دا ځل اوس هم د امر ثانی نه حتی د دې کلمې نه خلک بیخي متنفره دي چې دا یعنی هېڅکله به هم د تعلیم دروازې باید خلاصې نه شي. نو طبعا دوی داسې نظر لري چې د دوی کړنې خدای مکړه بیخي د اسلام په خلاف دي، اسلام ته دوی ضرر رسوي، خدای دې هغه سات نه کړي، خو همداسې برداشت لري دوی. اکثره د عام خلک هم وایي نو په اسلام کې خو ټول قوانین د اجتماع د انتظام دپاره پیشبینی شوي دي او اتشتري، او دغه قانون چې پلي کېږي نه او رعایت کېږي نه، نو طبعا د دوی نظرونه بیا د دوی په مقابل کې منفي. اکثرا زه اورم او غیر له دې چې هغه اسلامي هېوادونه په دې قضاوت کوي او دریس لري دوی ته بار بار وری دي دوی غونډي کړی دي دوی خپل هغه خاطی دریس خود لري په دوی غږ کړی دي دوی ته راغلي دي اما بیا هم دوی همدا په خپل خبر باندې ولاړ خبرې دي او چې ولاړې دي تر اوسه پورې چې دا کلتوري ستونزې لرو دا لرو هغه لرو د تاریخ په اوږدو کې د امیر شېر علي خان د وخت نه تر نن پورې دا کلتوري هغه نه وو او اوس دا کلتور پیدا شو دا کوم کلتور دی چې نه جوړېږي دا کوم شرایط دي چې ته همدا وایي چې کار پرې روان دی زه نه پوهېږم څه رقم روان دی کله به دا خلاصېږي دوه کاله یو عمر دی که یو ورځ د تعلیم نه څوک شاته پرت شي هغه هېڅکله هغه نورمال مسیر ته خپل راتلی نه شي که یو ښار دړې وړې شي ویجاړ شي وران شي په بمونو باندې تکه تکه شي خو دغه ټولنې ځان نیروب وي آباد به کې او لکه کابل چې څونه خراب شوي وو په جنګونو کې تاسو ولیدي چې څومره ښایسته ښایسته ماڼۍګانې جوړې شوې مګر د علم او پوهې دغه د تعلیم مسیر چې د خپل هغه هغه نه وګرځول شي هغه بیا هېڅکله هغه خپل نورمال حالت ته راتلی نه شي ځکه زه هغه دورو کې په تدریسات ثانوي کې علمي غړی وم دې باندې کار کېده هغه وخت د تعلیم لپاره ډېر زیات سرمایه ګذاري کېده او په دې سیستم باندې دوی په کلکه کار کوو دا وروسته وروسته خو بیا کیفي لحاظ تغییرات دغه خراب شو وروسته وروسته دغه په تابوت کې اوس میخونه تک وهل شوي دي د تعلیم حالان چې یوه ټولنه که پرمختګ کوي که علم پوهه نه وي دوی به څنګه وکولی شي چې د نوې نړۍ سره دوی ځانونه برابر کړي او بیا دا هېواد کې چې د نیمې پېړۍ نه د کم دا د جنګونه تېر شو موږ خپل نارینه له لاسه ورکړو د عیسایګري وشي ده میرمنو تعداد بیخي زیات دی یعنی فکر کوم چې شپېته فیصده یا پنځه شپېته اویا فیصد ته به موږ رسېږو ځکه موږ ځوانان اوس فرار کې دي دونه ښځې تلی نه شي چې بس هغوی د قانوني او غیر قانوني لارې نه د دې وطن نه راوځي ځکه بېکاري وزګار زیاده تعلیم نشته دوی که تعلیم کړي دوی ته پاره کار نشته څوک کار نه ورکوي نو د ولګې د بیچارګۍ د لاسه فرار کې دي څوک نشته چې ورته ډاډ ورکړي امید ورکړي د وطن کې پاتې شي موږ د تاسو اشتغال پیدا کوو موږ د تعلیم زمينه مساعده وو موږ د جنګ لپاره یو تاریخ ورته ټاکي ډېره ده ډېر زیات سخت ده د دې تحمل د دې زغم ټول څه دردونکي دي چې بالکل خپل د اصل د بقا لار او تل ورکه ده
مننه
د دې هغه لودان ورک شوی دي
مننه کور ودان تاسو ته بیر سره وګرځم کور ودان تاسو ته بیر سره وګرځم اسورای جان تاسو ته راځم تاسو محصول وې پانتونی کې وې د زکړې در باندې بند شوي دغه وضعیت چې اوس په کور کې ناستې ل زکړو محرومې د دې ملامتي پر طالبانو ورچې د دوی پر نظامي ورچې ک د دوی پر هغه خبرو او ادعاو باندې چې دوی غواړي په افغانستان کې اسلامي نظام پلي کړي ستاپان باندې تاته څوک ډېر ګرم ښکاري دا چې اوس په کور کې ناستې یو غ خپل هیلو ته نسی رسیدلې څوک درته ډېر ملامت د دوی د نظام او کده دغه ادعاو چې د اسلام په نوم باندې خلک له تعلیم محرومي
مانه دا یو څه مونږه په کور ناست یو اسمان د دې ملامتي خو وکړن زموږدار او د دې چې دا ټول ملامتي په اړه چې د طالبان په غاړه دي څنګه چې دوی هغه شخصي نظریات د دې هغه شخصي غوښتنه کې دي د اسلام د نوم باندې یا د اسلام د چتر باندې په خلکو باندې پلې کوي نو که چېرته یو ښځه او نشي کولی تعلیم ته لاسرسی ولري د تعلیم د لارې نه هغه خپل حقوق هم نشي رسېدی یعنې تعلیم پرې بند شو حقوق هم پرې بند شو نو که چېرته غواړي انصاف طلب وکړي په ټولنه کې انصاف وغواړي انصاف لپاره چغه وکړي نو که چېرته قوانین موجود نه وي نو هغه عدالت ته به څنګه لاسرسی پیدا کړي نو داسې ده چې دا تعلیم دی که انصاف ده حقوق ده عدالت ده او قوانین دا ټول سره یو بل سره تړلي لازم ملزم دی نو په یو جنۍ باندې یا په یو ښځه باندې په یو ټولنه کې چې تعلیم دروازې بندې شوې نو زه باور نه لرم او نه داسې فکر کوم او نه د دې خوشبیني به موږ ته دوی راځي یا هم دې ته به موږ امیدوار ناست یو چې یو ورځ به موږ دوی راځي په کورونو کې به موږ د تعلیم دروازې
خلاصې حقوق به مونږ ته په کورونو کې په لاس به راکړي. هېڅکله مونږ دې ته نه خوشبینه یو نه امیدوار یو. د محصل په توګه چې دونه وختونه مې دونه یو کال په اندازې باندې تقریبا چې کېږي په کال مونږ په کور کې نه شو. په دې کال کې چې دوی نه دروازه خلاصه کړې ده مکتب نه یو کوچنی امید یې مونږ ته راکړې ده. نو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي هم دې داسې یو کړه نه وکړي چې یو ښځه یو جنۍ چې ده خپلو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي یا عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرته په یو ټولنه کې یو ښځه نه شي کولی د یو فرصت نه د یو امتیاز نه د شتمنۍ د ټولنې نه یا هم د خپلو حقوقو نه چې اسلام یې ورته ورکړی ده د دوی په نظر چې دوی د اسلام د چوکاټ په برابر دوی کړنې کوي یا هم د اسلام په برابر د اسلام په چوکاټ کې دوی قوانین رامنځته کړي ده. نو که چېرته دوی هماغه اسلام چې دوی وایي چې دوی په دې کوي تر نسلو نسلونو پورې به ښځې ونه شي کولی چې خپل حقوق ترلاسه کړي او عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرته دوی واقعا غواړي چې اسلام پلي کړي په خپل ټولنه کې په افغاني ټولنه کې په ټولو باندې اسلام پلي کړي نو د قوانین هغه اسلام چې راکړي دي هغه حقوق چې اسلام مونږ ته ټاکلي دي د ښځو لپاره د نجونو لپاره د ښځې لپاره د سړو لپاره د ماشومانو لپاره په ټولنه کې د اوسېدو لپاره د تعلیم لپاره د هر شي لپاره اسلام دین ولې شامل کامل دین دی. دې لپاره چې په اسلام کې هر یو سنت فکر شوی ده هر یو کړنې ته چې ده یو قوانین یو کړنلاره ورته ټاکل شوی ده یو اصول ورته ټاکل شوی دي. نو که چېرته واقعا دوی غواړي اسلامي شریعت په دې کې پخوا د خلکو همدغه یو خوشبیني وه چې دوی فکر کوله چې که چېرته طالبان نه شي نو اسلام ټول قوانین به پلي کېږي. خو متاسفانه زه به دا خبره وکړم چې دوی د کومې ورځې نه راغلي دي پخوا چې کوم یو څه قوانین د اسلامي نظام او یا هم د اسلام په مطابق پلي کېده هغه یې هم بند کړی ده. دوی مطلق وایي چې مطلق مونږ قوانین د اسلام تطبیقوو. نو که چېرته تاسو اسلام مطلق بند تطبیقوئ نو تاسو به مونږ ته څه رقم وایي چې دا په اسلام کې موجوده ده که نه ده؟ مونږ پرې نه پوهېږو. خبر نہیں ہو شی موجود نہیں ہو مرچا موجود ہے چمنگ کا دعوتی خوکڑی چمکا انداغ شیش کو اسلام کی راغا لے دی کو میں خبر ہے کہیں دی کو اسلام کی موجود داغ خبر ہی دی اور دی آگا دروازے بندی کری چمنگ کا رہنمائی ہو کی آگا دروازے چمنگ کا خل انصاف یا عدالت منگ کا راقی یا خل حقوق تلاش رسائی چارے منگ کا راقی آگا دروازے خمنگ بند بنتے ہوئے نمنگا پتی بندے نے پڑی گئی دی داغ کڑے نہیں کہیں داغ خبر ہی چھتے وقت انداز اسلام کې راغلی ده که نه دي راغلی. دوی خپل هغه شخصي غوښتنې په موږ باندې عملي کوي خپل شخصي خبرې په موږ باندې عملي کوي. نو دغه یو سوال زه یو مسلمان یم ماته پیدا کېږي یو مسله یې ماته پیدا کېږي. نو زه باوري یم چې په نړۍ کې ټولو خلکو ته همدغه یو سوال پیدا کېږي. دوی اسلام دین دوی یو شی په نړۍ کې ښودلی ده چې اسلام دین ډېر زیات سخت دی ډېر ظالم دی په ښځو باندې ډېر زیات ظلم کوي. د ښځو لپاره حقوق پکې نشته د نجونو لپاره حقوق پکې نشته سړی تر ډېر حده پورې چې ده په یو داسې یو زندانه غوندې یو چوکاټ ورته برابر شوی ده چې دغې چوکاټ نه به دغې دایرې نه به ته خپل خپي نه شي ایستلی. نو ټول نړۍ ته دوی اسلام چې ده یو بل شی معرفي کړی ده. د یو مسلمان په توګه زه دې نه دا غوښتنه کوم چې د خدای مخه وکړي هغه شی چې په اسلام کې راغلی ده هغه قوانین چې په اسلام کې شته دي هماغه پلي کړي. خپل شخصي خبرې خپل شخصي غوښتنې د اسلام تر چت لاندې مه راولئ. نه د اسلام نوم بد کوي نه هم د مسلمانانو نوم په ټولنه کې یا هم په ټوله نړۍ کې.
مننه کورودان سرایه جانې. ډاکټر صاحب د خبرونې وخت کم ده تاسو ته راځم. لکه څنګه چې سرایه جانې یادونه وکړه زما وروستۍ پوښتنه دا ده که چېرې طالبان هم داسې ادامه ورکړي لکه څنګه چې اوس دوی وایي چې دوی په افغانستان کې شرعي قوانین په مطلق ډول باندې غواړي پلی کړي او پلی کوي هم ستاسې په اند باندې که دغه ډول دوی مخکې لاړ شي او هغه څه چې دوی اوس د اسلام په نوم باندې تطبیقوي ستاسې په اند باندې اول دا آیا واقعا دوی اسلامي احکام تطبیقوي که نه؟ دویم که چیرې هم داسې مخته لاړ شي څومره د دې امکان شته ده چې په افغاني ټولنه کې د اسلام په وړاندې د خلکو کرکه راوپارېږي؟
مننه. زه مجبوره یم تلګرافي خبرې وکړم. زه د یو ملا په توګه چې عالي زده کړې مې په اسلام کې کړې دي د ازهر شریفو پورې مې درسونه لوستي دي. زه د یو حقوقدان په توګه عالي زده کړې د حقوقي مې په اروپا کې کړې دي. زه د یو قاضي په توګه چې د قضا کورس مې لوستی دی. زه د یو وکیل مدافع په توګه صلاحیت سره ویلی شم عمل کې دلته ستر منافقت روان دی. طالب دې خبره باندې باید ځان پوه کړي چې د اسلام د منابعو نه برداشت مختلف مجتهدینو مختلف اجتهاد کړی دی. یو اجتهاد چې د حق سره برابری دوه ثواب لري، یو د اجتهاد بل د حق د رسیدو. په پاک نیت یې کړی او حق ته نه رسیدلی، بیا هم یو ثواب لري. د طالب روایت په ډیرو مواردو کې یو د دې حالتونو نه دی چې په اکثره مواردو کې حق ته نه دي رسیدلي. زه په طالبانو کار نه لرم چې په څه شي باندې باور لري، دا د په دوی مبارکي. اما هغه وخت دوی خپل دا نظر او برداشت په ټولنه کې د حکومتي وسایلو په ذریعه باندې تحمیلولی شي چې دوی مشروع اوسي. دا حاکمیت د ټوپک په زور راغلی دی، مشروع نه دی. ته چې مشروع نه دی، خپل روایت خپل اجتهاد داسې شکل باندې په ټولنه کې تطبیقوي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلکو ته به د پنجاب چوکیداری پاتې شي، دا د منلو وړ نه ده. یو حق دی بل امتیاز، یو حق دی قانون دی بل اخلاقي نورمونه. په ډیرو مواردو کې د طالب مشران د یو سلسله حقوقو د ورکولو په چوکاټ کې د امتیاز او د تراهم خبره کوي. نه، دا زما حق دی، دا تحصیل زما حق دی، زه باید واخلم، زه باید ترلاسه کړم. د دې فرصت نه په استفادې سره ای کاش د طالبانو استازی دلته وای، د طالب مشرانو او د طالب حاکمیت ته چیلنج ورکوم. یوه میاشت ما ته وخت راکړي، په دې تمامو مواردو کې زه څه شی نوی نه اختراع کوم. مدافعان منافع ملي غیر حزبي حرکت دی، سلهاوو قدرونه لري. دا او زه په یوه میاشت کې دا سیستم حقوقي په داسې شکل چې د اسلام د اصولو سره برابري دوه درېو فرمانونو باندې تجربولی شو. دې خاطر باندې دلته ستر منافقت روان دی. همغسې مې چې په ابتدا کې وویلی، اولین فرمان صادرول په کار دي چې تېر قوانین په هغو مواردو کې چې موږ ملغا کوو د اعتبار وړ دي. دا په یو ټولنه کې د لا قانوني حالت ختموي. متاسفانه طالبان د دې جرأت نه لري. هره ورځ مو په تدریج سره په هغه مواردو کې چې پیدا مو کوي چې کوم شی د اسلام د اصولو سره مخالف دی، فرمان صدر کې دم لغوه شو. اما داسې نه شي کېدلی چې تمام صفر سره ضرب کوو، دا ټولنه د بحران سره مواجه کوو، لا قانوني سره مواجه کوه. دا له سره د دولتداري په اصولو خبر خلک نه دي. زه به یو مثال بلم راوړم، بیا به رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتې کورس د ترافیکي لوسته دی. د دې په ځای چې کلی جوړ کړي چې زر مشکله حل کړي، دا ځي د موټرونو د کنټرول باندې ولاړ دی چې دا موټر لایسنس لري که نه لري. بابا، خو یو مامور دی او شعبې شوې، ته خو رئیس د ترافیک نه شوې. ته خو په دولتداري له سره په دې خبر نه یې چې معاش اخلې د رئیس د ترافیک او کار کوي د عامر د تفتیش د لسانسونو. دا نشي کېدلی. دا له سره په دولتداري خبر نه دي، په قانون خبر نه دي، په حاکمیت خبر. څوک کم مسلمان به راته وښیي چې ووایي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقول نه غواړو، داسې مسلمان د سره کلمه ووایي. اما دا په داسې رقم په داسې منافقت باندې نه کېږي چې دا وطن د بحران سره مواجه کوي او په نهایت امر کې په بې علمۍ په بې دانشۍ باندې پنجاب چوکیدار جوړي. دا د منلو وړ نه دی. هغه ځواکونه چې په طالبانو کې په دې وطن زړه درد کوي، اسلامي په اسلام یې زړه درد کوي، د اسلام د تطبیق دپاره کار کوي، دغه رقم باندې چې دوی روان دي، دا وطن د تباهۍ سره مواجه کوي او هدفمند د اسلامي افکارو نظریه په قطعي ډول په نړۍ کې بدناموي او مړه کوي. د دې دپاره هدفمند کار پکار دی. متاسفانه ډېر طالبان په دې خبره باندې هم دا د واقعیت د خبرې، دا د عمق د خبرې. متاسفانه د اورېدو غوږونه چې اسیر وعدت کړی شي. متاسفانه
ډېره مننه ډاکټر صاحب. کور دی ودان، ژوندی اوسئ. له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو، د دیني او حقوقي چارو کارپو صلاح الدین سیدی، د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل، او د پانتون محصلې سریا نه هم درنګه، له تاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه. تر بلې خپرونې ښې چاره.